یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي په 15 ولایتونو کې د نن ورځې تر پایه د شکایتونو څېړل پاتې ورسیږي او د غشان به پریکړه په اړه باندې وشي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنی استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت را سره عبید الله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. هیله ده تاسو هم را سره ملتیا وکړي او د افغانستان په فایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې صالح محمد صالح به وړاندې کړي.
د سولې ولسی حرکت په کندهار او روزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون کوي. نن لسمه ده چې د هرات د بروړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د امریکا ولسمشر ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستوب د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د سولې ولسی حرکت د موټرو کاروان چې کندهار ته رسیدلی د دوشنبه په ورځ اروزګان ولایت ته سفر کوي. د دغه حرکت غړو تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د نیمروز له ولسونو سره ملي د ایران پر حکومت ژغ وکړ چې نور په افغان چارو کې مداخله ونه کړي او ترڅنګ پر ولسونو ژغ وکړ چې نور د چوپات کېدو وخت نه دی. نور باید ولس پاتونو کړي. نور باید ولس د جګړې په وړاندې ژغ پورته کړي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی و. دغه حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې یا قوس پر 19 له هلمند ولایت څخه پیل کړ. نن لسمه ده چې په هرات کې د بار اړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لویه لار پولیس له موټر چلوونکو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پورې پیسې ټولوي. ښاغلی علیزی له دغو موټر چلوونکو سره د کتنې پر مهال د کورنۍ چارو له وزارت څخه وغوښتل.
اصلی پوښتنه دا ده چې د کورنیو چارو وزیر او لوی معینه خلکو ته پوښتنه پیدا شوې چې یو څو شوکوونکي سرتیري او منصبدار چې سړک ته راوتلي له خلکو په زوره پیسې اخلي. په ټوله کې دا پوستې له خلکو هره ورځ له 500 لکو تر 600 لکو پورې پیسې ټولوي. د کوم دلیل له مخې دوی د قانون منګولو ته نه سپارل کیږي؟
د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ د تفسیر غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د هرات د والي وایان جیلاني فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فرا نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بارونکو موټرو د هرات په میرداود سیمه کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړه خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نورې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلې په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. ښاغلی ټرمپ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
زماتر برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي تزیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمنځه به یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته چې 4 لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ورباندې رپیږي. دا به د څل کېده چې پیراغ کې د امریکا لخوا د ایران د یوه پوځي قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسولی دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس پرون ویل چې د خپلو سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغې لویې کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والاس په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت به اوس مهال د خپلو کشتیو او اتباعو د خوندي خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په تړاو یې ولې کومه تبصره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویان امین الهاشمي ویلي چې برید پر یوه حربي ښوونځي سوی او پکې 28 تنه سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې د لیبیا پر ملي اردو اچولې. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلولو څخه متحده عرب امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري پر درېیمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په لیبیا کې د یوه بیړني اوربند غوښتنه کړې وه او ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کړې وه چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا آزادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل له خپل ټاکلي مودې یو دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو د دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې پر ټاکنو د ساري او شمېر بنسټونو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي.
خامخاره په خود پروسه مودوی او هغه کومه تاکل قانونی موده چې څنګه سپراز ده لزنه دغه بهیر وزي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اړه څه نظر لري؟
تاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه که پیش آمده اگر پیشگیری نشده و در روان سول افغانستان تاثیرات منفی را به جا خواهد کرد.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د افغانستان په مشرۍ د داعش ضد البته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولې دی. دغه شان کابل او رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم را سره اوري د دې خبرونې دوهمه نیمایي. نور بس ته ونیځ خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غږله ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه محمد اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم اوریدل شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای ممکن د شکایتونو چړل خپل ټاکلي مودي یو یا دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډیر مهم دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې کابو 8500 شکایتونه جدي دي. د دغه کمیسیون رئیس نن په یو خبری غونډه کې دا خبره وکړه او دغه شان ویل چې 15 ولایتونه چې د نن ورځې تر پایه وبکې شکایتونو چړل پاتې ورسیږي او پاړه به پرې کړو شي. جوزجان حق ولایت یاد شوی چې په هغه کې شکایتونو چړل پاتې رسیدلی او پاړه پرې کړو هم شوی. د پروان، پنشیر او بادغیس نور حق ولایتونه چې د نن ماخام تر پایه وبکې شکایتونو چړل پاتې ورسیږي. دا چې نور کوم ولایتونه دی او نور څه کیسې دي په دې برخه کې امید زهیرمال د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون غونډې ته ورغلی او همدغه سره سره ټلیفون په لیکه دی. زهیرمال صاحب ستړي بشي، نور کوم کوم ولایتونه یاد شول؟ 15 ولایتونه چې دوی یاد کړ، پروان، پنشیر، بادغیس، دوه نور کوم ولایتونه دي چې د نن ماخام تر پایه به پکې دغه پروسه پای ته ورسیږي او پریکړه به پاړه وشي؟
جزیان یوازینی ولایت دی چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شویو شکایتونو په اړه باندې فیصله شوې ده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا نه وایي چې دوی د فیصلې پرې هغه نتیجه څه شوې ده. ترسای خوای، پنشیر، بادغیس او پروان هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې نوم اخلي چې په دې ولایتونو کې نن پر ماښامه پورې دغه بهیر بشپړیږي. خو وایي چې پاتې ولایتونه تر هغه چې معلومات یې بشپړ نه شي دوی ته راوندل شي دوی نشي کولی نوم یې واخلي. د دې تخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي دي ډېرې له 8000 داسې دي چې هغه جدي څېړنې ته اړتیا لري او دوی دغه شکایتونه د کټګوریو پر اساس باندې شپاره کټګوري په کل کې طبقه بندي کړی دی او لمخې بیا څلور عمده کټګوري دي چې په هغه کې دغه شکایتونه ځای شوي دي. له دې ډلې نه دلاره 222 ټاکنیز جرایم ویل شوي دي چې د قانون پر اساس باندې د البته د تحکم د خپلواک کمیسیون د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د قانون پر اساس باندې چې د نهمې مادې او دویمه قاعده چې دا څېړنې ته اړتیا لري او له مخې هغه کسان چې په دغه برخه کې مجرم وپېژندل شي بیا او قضایي ارګانونو ته هم پېژندل کېږي. باقي موارد چې دي هغه تخطي ده او تخلف ده. تخلف په برخه کې هم ډېری شکایتونه ثبت شوي دي او البته چې دومره عمده برخه یې نه وي هغه کولی خو ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی بررسي کوي چې تر څو دوی دا بساکونه په پایده باندې اړتیا ولري که نه. ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ د تصویب بندۍ هغه وروستی ګزارش ترلاسه کړ خو چې په هغه کې باندې دغه موضوعات په لږ شمېر ښودل شوي. خو د ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه ګزارش په ورځ کې اپډیټ کېږي یعنې تازه کېږي. په همدې خاطر باندې له پنجشنبې چې نن یک شنبه ده دومره توپیر راغلی دی.
زیرمل صاحب د وخت په اړه باندې چې دوی ویلي په 15 ورځو کې به دغه لومړنۍ څېړنې پای ته ورسیږي اوس اندېښنه دا موجوده ده چې شاید په 15 ورځو کې ټولو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي کړی.
دا د دوی خبره نه ده، دا د افغانستان د قانون خبره ده. یعنې ټاکنیز شکایتونو قانون دوی ته وخت ورکوي چې 15 ورځو کې باید په ولایتونو کې د دوی بررسي پای ته ورسیږي او فیصله خپله صادره کړي، ځکه د هغه نه وروسته بیا د 3 ورځو په اوږدو کې دوی هغه څوک چې په دې شکایت باندې نیوکه لري هغه د استناد پوښتنه کوي دلته په کابل کې او بیا د 15 ورځو په اوږدو کې دلته هغه استناد
کمیسیون
وایي چې 2 ورځې یا هم شاید 3 ورځې په هغه ولایتونو کې چې د شکایتونو حجم ډېر دی، په ځانګړي ډول 4 ولایتونه ننګرهار، کابل، کندهار او پکتیا، هغه ولایتونو دي چې د ټاکنیزو شکایتونو شمېر پکې 1.5 پورته دی او په ځینو کې حتی 2000. دوی وایي چې شاید دغه ولایتونه له 1 یا 2 ورځو زیات وخت ونیسي، خو دوی ته شفافیت ډېر زیات مهم دی او که په دغه برخه کې قانون هم نقضیږي نو روڼتیا دلته بحث روڼتیا دی نو له همدې کبله کم کې باندې کېږي. یو شمېر ستونزې به ولري، خو اکرام صاحب د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه دغه موضوع بیا ستونزمنه بولي او وایي کې چیرته د قانوني مسایلو ته پام ونشي او دقت ورته ونشي شاید چې ټاکنیزې ډلې دغه اړخ سیاسي لور ته یوسي او بیا یو څه اندېښنې راپورته.
ډېره زیاته مننه ظاهر مل صاحب، ډېره زیاته مننه. د ټاکنو په د څار یو شمېر بنسټونو سره موږ هم خبرې کړې. درنو دوستانو، واموردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل له خپلې ټاکلې مودې 1 یا هم 2 ورځې زیات وخت ونیسي، خو د دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه، شفافیت ډېر مهم دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په یو شمېر ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړي او اړتیا ده چې کمیسیون له حد څخه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي. امید زیرمل له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د ټاکنو شکایتونو د څېړلو موضوع پر دې بهیر څه اغیز درلودلی شي.
خامخا د یو څو د پروسه اوږدوي او هغه کومه ټاکلې قانوني موده چې 15 ورځې ده لازمه دغه بهیر وزي او زموږ په اند باندې د خپل د قانون نقض هم ده. جدي غوښتنه په تېره اونۍ کې زموږ هغه مطبوعاتي اعلان یې کړو چې مسوس خدا و چې یو متوازنه یا حدیز تخنیکي او حقوقي کړنلاره جوړ کړي او هغه هم د خلکو سره هم د ټاکنیزو ټکټونو سره شریک کړي چې تر څو د دوی پرېکړې خصوصا په ولایتو کې چې د کاندیدانو په ګټه او ضرر وي چلند نه شي.
که څه هم د ټاکنیز مهالویش نقص کومه نوې خبره نه ده، خو ولې تر ډېره ورته پام نه کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره هماغه لومړی یو ګام نه پورته کیږي؟
دلته بحث مهالویش مطرح نه ده، دلته قانون مشخصا 15 ورځې د ولایتي دفترونو لپاره ټاکلې دي. وګورئ فرق د دې او د بلې مسلې چې د شکایتونو ثبت ده چې 3 ورځې ده، په دې کې فرق څه شی ده؟ ولې یو څوک نشي کولی چې 4 ورځ باندې شکایت کمیسیون سره ثبت کړي؟ په دې خاطر چې قانون اجازه نه ورکوي. نو همدغه څه چې هغه مسله د کمیسیون لپاره مهمه ده، دا مسله باید ورته مهمه وي. دوه، که د قانون مراعات ده، نه کېږي چې د قانون یو برخه دمونږ په ګټه باندې یا دمونږ په کارونو پورې ارتباط لري هغه مراعات نه کړو وایي چې ولا دا خو مجبوریتونه دي. اما بل بحث چې به نور ته ارتباط کړي، هغه شکایت جدی مراد کو او وای چې اوس دا شکایت نه منو په دې خاطر چې قانوني وخت پر سویده نو په مو خاطر موږ غوښتنه کوو چې دا اوس وخت کوم پیکړه نه دسی چې په ګټو پتاوان باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره مطرح کړي چې سبب یو وي په دې کې اعتراض نه کړي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو بحث مطرح نه کړي.
زما پوښتنه هم یو هم دغه د مرشي صاحب چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د نوماندانو سره پر دې موضوع بحث ته څومره اړتیا لري څو هغوی بیا د سیاسي اړخ کوم خنډ جوړ نه کړي.
بحث اړتیا نه لري اما د دې پریکړه باید هغوی ته باید روښانه شي چې دغه زموږ پریکړه په دې خاطر دغه دلیل مطرح شي وضاحتونه وکړل شي قانوني مجبوریتونه مراعات شي او هغوی ته ووایي چې مثلا شکایتونه باید په ورځ کې ثبت شوي وي بعد کتون روښانه په کابل کې ثبت شوي څومره دې په لړۍ باندې تاثیر کړی سبا ورځ بیا دغه بهانې دي چې ولاو ماجه هم وي د دغه روښانه چلنج کېږي نو مخکې مخکې هغوی ټول به معلومات ورکړي چې دغه پریکړه ده او دغه زموږ قانوني لارښود اوس دغه حالت
اوس که پروسه اوږدېږي دغه د مشروعیت بحث بیا څومره دلته را مطرح کېږي چې تر اغېز لاندې راځي.
زه بیا دلته تا د پخوانۍ خبرې سره موافق یم چې په ډېر مورد کې قانون نقض شوی ده او تر دوه هدم چې راغلي یعنې قانون نقض موږ تاسو سره لرو اما اوس وضعیت ساقي یو جدي او اساسي پړاو ده. دلته د یو ټکټ د باخت او د کامیابۍ بحث مطرح کېږي او آخري پړاو ده. نو په مالي خاطر ما هیله ده چې کمیسیون شکایت دغه حساسیتونو ته باید پاملرنه وکړي او هغه موضوع چې د کار باندې اعتبار زیاتوي هغه د پریکړو منل او د هغې ماهیت لپاره ګټه رسوي نو مخکې له مخکې په هغه باندې باید روښانتیا واچوي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړې لمخې ټاکل شوې افغانستان باید د جلال الدین بلخي کلخوزآباد اصلي ریل پټلۍ او د شیرخان بندر لارې د پنجپایان سیمې نه تاجکستان سره ونښلول شي.
موافقتنامه بین حکومتي بین افغانستان و جمهوری تاجکستان امضا رسید. ما توسط خطا هم افغانستان با جمهوری تاجکستان و آسیای میانه وصل می شود. لحاظ اقتصادی و وصل منطقوی نقش بسیار مهم را به حکومت افغانستان دارد.
دغه هوکړې له مخې د اقتصادي او تخنیکي امکاناتو د سنجولو مطالعې د ودانۍ ډیزاین د پنج سیند پر سر د مرزي سیمې تیرېدلو لپاره د پله جوړول د شیرخان بندر ریل پټلۍ تمځای او یاد مسیر د ریل پټلۍ ودانۍ د تاجکستان له لوري ترسره کیږي. د هوکړه لیک پر بنسټ دواړه لوري ته هیواد له موجوده ریل پټلۍ شبکې سره د نوې ریل پټلۍ د ژر نښلولو لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د لاجوردو لارې صادرات د ویزې د ستونزې له امله درېدلې دي. د دغې خونې ویان جان اقا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو لارې له څو هیوادونو تیریږي او سوداګر نسی کولای د دغو ټولو هیوادونو ویزه ولري.
پیشنهاد او تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به ایست که ما ویزه لاجورد داشته باشیم، یعنی یک ویزه بگیریم که از مسیر راه لاجورد تمام اونم یک ویزه به کل کشور آورد، مانند ویزه شنگن، مانند ویزه سارک. این هم باید ایجاد شود که تا حال فعلا در این راستا کسی اقدامات عملی را انجام نداده، فقط در هست جانب افغانستان است.
در لاجورد دلار له ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه تیریگی او افغانستان له منځنۍ آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا سره نخلوی. په افغانستان کې د لاجورد دلار له پرانیستي ځبان دی یو کال کیږي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له څو امتحاني محمولو پرته له دې لارې هیڅ صادرات نه دي سوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د لاجورد دلارې د پرانیستي پر مهال ویلي و چې دا لار د صادراتو په برخه کې منځنۍ آسیا او اروپا ته تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لاره ده. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.06 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم تقیبولای شي. پته مو د آزادي رادیو ټکی کم وخت 12:19 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې پروسه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د دې پیښې تاثیرات د افغانستان او سیمې پر حالاتو د اندېښنې وړ بولی. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم دا اوسره سره په سټډیو کې ده. پردیس صاحب ستړي مشه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاد په دغه نور اتسویل دي.
ډیره مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته د ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره درلوده له هغه وروسته چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران قومندان قاسم الیاسی د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو، د پیښې د افغانستان څخه د سیمې او نړۍ په کچه مختلف غبرګونونه راوپارول. په تازه توګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ستراتیژیانې د ټکر په حل کې دي. د نوموړي په ټویټر کې همدا لیکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له یو ډول خطر سره مخ کیدونکې ده. ښاغلی کوبیا د خپل ټویټر په یو برخه کې دا هم لیکلي دي چې د افغانستان ټول سیاسون یوازې د سیاسي حل لارې له ادرسه د افغانستان حالات ته ګوري چې دا نشي کولی لوبه ښه پر مخ بوزي. د اروپایي ټولنې استازي له دې اندېښنې سره د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم ورته اندېښنه لري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال سید جمال فکور بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
متاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه‌ای که پیش آمده اگر
دوی ته عراق په ټول نړۍ اندېښمن کړي کاروان حالت قابو نشي پرته له شک چې د غپې د افغانستان سولې پر پروسې هم ناوړ اغیز پرې خو دی شي. هغه چې بیا په دې دلیل باندې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپل منافعو د تامین لپاره هر کار ته لاس پوري کولای شي. په ورته وخت کې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوې غونډه کې وویل چې په سیمه کې هر ډول تاوتریخوالی کولی شي زموږ سوله د لستونزو سره مخ کړي. هغه وویل:
بدون شک هر نوع برخورد خشن
د وی هر ډول پیښې د سیمې په کچه کولی شي د سیمې هیوادونه او نړۍ کې تاوتریخوالی زیات کړي او موږ او سیمه د پروسې څخه لرې کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول میانجي تر څنګ په داسې حالاتو کې د ښه نیت غوښتونکي یستو. اکرام صاحب، د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ټویټ له لارې د ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. دا غبرګونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې جنرال قاسم الیاسی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان د جنوري په درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. بل اکرام صاحب،
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو غزنی ته په غزنی ولایت کې لا هم د کورنۍ او د غړو له موجودیت پرته ځینی امنیتی سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی وي او یا هم په خار کې د وسلوالو له لوري ترور شوی وي او یا هم د هغوی ټانګونه او رینجرۍ ماینونه وهلي وي. دغه وژل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل شویو سرتیرو مړی دي کورنۍ ته وسپاري. حبیب الرحمن تاثیری له سیمې نور حال راکوي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پر دو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغو جماعت خلکو خښ کړی و، مولس یارم راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا کوم بېرته خښ کړی وای، پروای نه و. ما نه دلیدلی، دلیدلی مې وای له خدایه به مې ارمان نهکړه.
دا یوازې دغه په ویر لړلی مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. دا غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی وو، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضرې کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیری په جنګ کې وژل کیږي دوی د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم یو نړیواله مسله د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دا اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی دی. نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبري اژانس د جرمني پارلمان ته د جرمني د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمني جنرال اریخ پفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پاوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندانو قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوه وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري متحد ویالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړای دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلوه وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. د نن ورځې ورځپاڼو هم د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته فیروزی عزیزی کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر چې د امریکا له لوري په عراق هوایي ډګر کې ووژل شو افغان حکومت په دې اړه معقوله دریځ نیولی. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت باید دې ته ورته مسایلو کې اجازه ورنکړي چې سیمه ییز او نړیوال جنجالونه دې پر افغانستان اخیز وکړي. لیکوال لیکلي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه او ټول حکومت باید هڅه وکړي چې هیواد له سیمه ییزو او نړیوالو شخړو لرې وساتي او د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې ډډه او بې طرفي خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي له لوري اندېښنه څرګنده شوې چې د ایران استخباراتي او اطلاعاتي ځواکونه به د قاسم سلیماني د وژل کېدو غچ په افغانستان کې د امریکا پر ضد د ترهګریزو حملو په وسیله واخلي، خو افغان حکومت باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د بل پر ضد وکارول شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل یو جلا مطلب کې د حکومت دوه رهبران، یو د قاتل بل د مقتول په څنګ کې تر عنوان لاندې لیکلي چې د قاسم سلیماني وژل کېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ نه خبره شوې خبر پاڼه د امریکا د خوښولو خو د اجرایه ریاست اعلامیه بیا ایرانی رنګ درلود. د دې مطلب لیکوال لیکلي چې د قاسم سلیماني په اړه د ارګ او اجرایه ریاست خبرې شوې اعلامیه له یو بل سره په خلاف وي. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خبر پاڼې په لومړیو کې امریکا خوشاله کړي او بیا یې له ایران سره غم راضي کړي، خو عبدالله عبدالله بیا په خپل اعلامیه کې لومړی د ایران رضایت ترلاسه کړی او بیا یې د امریکا د اندېښنو د مخنیوي هڅه کړي. لیکوال باور لري چې دا په دې معنا ده چې افغان حکومت لپاره امریکا د یو مهم او ستراتیژیک هیواد او ایران بیا د سولې په برخه کې مهم ګاونډی هیواد بلل کیږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې قاسم سلیمانی د امریکا تر ټولو سخت دښمن او په سیمه کې د ایران د پلانونو طرح و. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکا وایي سلیمانی په سوریه، عراق، افغانستان، لبنان او بیلابیلو نورو هیوادونو کې مختلفې ډلې تنظیم کړي چې نیابتي جګړه پر مخ یوسي. د لیکوال په باور دا چې سلیمانی د ایران لپاره مهم جنرال او د پلانونو طراحي و، احتمال شته چې د امریکا د نوموړي د غچ اخیستو هڅه وکړي. لیکوال په دې اړه د افغان حکومت دریځ پر ځای بللی او ټینګار یې کړی چې ایران او امریکا دې دا مسله په خبرو حل کړي.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري صالح محمد صالح راغلی، هغه به د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. هیله ده د هم را سره تر پایه واورئ. تر بیا د الله پامان.
د سولې ولسی حرکت د موټرو کاروان چې کندهار ته رسیدلی، د دوشنبه په ورځ اورزګان ولایت ته سفر کوي. دغه حرکت تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربان غوښتنه کړې وه. نن لسمه ده چې په هرات کې د بروړونکو موټرو چلوونکو احتساب روان دی. دوی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لویه لار پولیس ورڅخه په یوه او بل نامه په زور پیسې اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړاو خبرداری ورکړ. د ترامپ خبره د ایران د تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نورې سخت چپیان کړي، او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایرانی مظاهرچیان هم شامل دي. د برېټانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کښتۍ بدرګه کوي چې د برېټانیا بیرغ ورباندې راځوړند وي. تبدسل کېده چې په عراق کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسولی دی. او د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویان ویلي چې برید پر یوه حربي ښوونځي شوی او 28 سرتیري په نتیجه کې وژل شوي و 13 نور ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلان خوش آمدین. از دو سال به این سو در کنار نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، یک تن از جوانان افغان نیز در نشست پایانی سال شورای امنیت سازمان ملل جهت ارائه گزارش پیشرفت ها و خواسته های جوانان افغان به این نشست رفته و در آنجا سخنرانی می کند. در سال جاری شمسی، عایشه خرم به نمایندگی از جوانان افغان به این نشست شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و در کنار ارائه گزارش از پیشرفت ها و خواسته های جوانان افغان، به اعضای این شورا از وضعیت نابهنجار ناشی از جنگ و تاثیرات آن بر جوانان افغان نیز گفت. عایشه خرم در امنیت شورا پدغنه است که در حق و ناخوال و قصه و کرچی لطرهگری سر جگری پر افغانان رو روستنی، خود حقی پا خبره اوست چی در دقی جگری لپیل نجده شل کالا تیریگی لای هم در پای ترسیدو اترک نترسرگو کیگی. در دیونه در نوربست یا شکست سکوت پا خبرانه که اغای عایشه خرم زموک میلمنه ده او لدوی چخه به دو و رو چی ملگر و ملتونو تی در سفر پر محال لاستراورنی او راتلونکی تا امیدونه چو. اغای خرم خبرون تخلاه است.
سلامونه تاسو تا و تاسو دیرو درنو آوریدون کتا.
بله، ډیره مننه. لومړی کې په دې راشو، په دې باندې چې تاسو په مخکې له ملګرو ملتونو ته د وینا لپاره څه څه وړاندې، تاسو په افغانستان کې هم ځینې ولایتونو ته سفر درلود او په کابل کې مو هم له ځوانانو سره البته خبرې درلودې، هغوی سره هم لیدنې درلودې. دلته تاسو د افغانانو هغه اصلي ستونزې څه ولیدې، خصوصا د ځوانانو دوی څه ستونزو سره مخ و، وضعیت دوی تاسو ته څه رقم تصویر کړه؟
ما د ځوانانو سره پیش دونه چې ملل متحد ته سفر وکړم، په مختلفو پوهنتونونو کې په مختلفو غونډو کې مې کوشش کړی چې دوی سره وګورم، او حتی بروند کابل نه مې هم سفر وکړ چې د ځوانانو سره وګورم، او آنلاین سروی مې هم شروع کړه، هشتګ مې هم شروع کړ چې ځوانان د هم د سوشل میډیا طریقه هم د نورو جلسو طریقه خپل پیغام د ماسټر او د نړیوال ټولنې سره شریک کړي. او د ځوانانو مشکلات فعلا اوسنۍ وضعیت د افغانستان چې دی په دو کې د ځوانانو مشکلات ډېر دي او مختلف اړخونه لري، مختلف ابعاد لري د دوی ستونزې. خو یو څه چې ما ترنه ډېر واورېدل هغه د امنیت ستونزه ده چې نور هر ستونزه یې پوښلې ده. په دو مطلب چې هغوی پیش د درس و تعلیم نه په امنیت باندې فکر کړي، ځکه چې دوی مکتبونه د دوی پوهنتونونه د ځانمرګي بریدونو تارگیت گردی او ده دو بخاطر سه چی مهم دی ده دوانانو ده پیشرفت بخاطر ده اغوی ده سوکال آینده بخاطر حقا امنیت ده پا اول قدم که او دوام قدم که اگر داخل ده مرکزونو که ده ولایاتو تعلیمی فرصتو نشته دی، اما پا شاوخا پلی رو پرتوسیمو که ده ستر مشکل دیه چه تعلیمی و تحصیلی فرصتو نشته دی او بیا پا مراکزو که ستر مشکل ده بیکاری مشکل دی.
خب ده پایمون اختص واخستل کلی اکچی امنیت شورا تا لاری حال تا لوینا مخ یا روز تا کلی چتسو چارواک سر البته ده امنیت شورا در رو هیوادونو سر استاز سر لیدل استا د دې پیامو او د دې ستونزو په وړاندې د غوي جواب څو او وضعیت څنګه غوي ارزول اغیز نه د افغانستان وضعیت
ما څه چې د غوځ نه برداشت وکړ نه تنها زه بلکې فکر کوم ټول افغانان اوس په دې فکر دي داخل د افغانستان کې چې د افغانستان وضعیت یو اولویت دی بین المللي ټولنې ته او غوي همیشه په دې فکر کې چې څنګه افغانستان کې سوله راشي. مګر د ما ذهنیت کاملا تغییر وکړل او کله چې ما ویل بین المللی ټولنې ته د ډیپلوماټانو ته چې د افغانستان وضعیت په حق لب باید یو واضح دریز د بین المللی ټولنې شته وي، خو دوی په تکرار ما ته ویل چې د موږ په اجنډا کې نور مسایل هم شته دي، په دو معنا چې افغانستان تنها مسله نه ده چې موږ پې فکر کړو یا موږ پې بحث کړو. نو په دو خاطر زه فکر کوم چې ډېر یو واضح تصویر د افغانستان دوی ته نشته دی او دوی پاره چې یو جدی و عملی گام اوچت شید افغانستان ده سول پا حکلا باید یو واضح تصویر شدوید افغانستان او ده باید دی موه دیپلوماتان کوشش وکری چی حقوی تا دست بیان کری چی اغوی ده پسر ده اجندا کراویلی و همیشه ورطا متوجه وی چی ما دو که کم بوده ولی ده او با این حال که اغوی دیر په دو فوکس کول شي په افغانستان کې چې سول پروسه روانه ده، باید د ښځو حقوق کولاند نه کړی او د حقوق په قیمت تمام نشي چې د ما دیر د دوی نه واوریدل.
بل استاسو د وینا یو برخه کې تاسو په وینا کې امنیت شورا کلم وینا کول د تاسو دوی ته د افغانستان جګړه چې تر کړی په ضد جګړه پیل شو دلته د نه د افغانانو اراده او نه د افغانانو غوښتنه و. خو اوس چې د جګړې نون اسکاله تیریږي ادا غوی عکس العمل څو هغه آیا غوی ځان مقصر بوله ک دوی ځان متحده بوله د افغانستان جګړې د ختم او د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې
یو خبره ده چې ډیپلوماټیک کانفرنسونه او جلسې چې وی هغه د سيدي چې عاجل جواب او بحث په مغو خپل جلسه کې نه وي، ځکه چې بیانیه پښته پښه ترتیب شوې دي او ورسته د هغه نه ک فرصت مې پیدا کړ د سیاستمدارانو سره وکړم وکړای شي چې نه زواب واخلم. ما دا وویل چې بخصوص افغان ځوانان میاد کړل چې غوی په دې جګړې په شروع کول کې نه نقش درلود نه یې خوښه وه چې دا شروع کړي، مګر اوس د وور لرګي ګرځېدلې دي او دوی هغوی انرژي ده چې د وور او د جنګ ژوندی ساتلی دی. خو دوی هم څه خاص جواب ما ته وانه ورېده، خو دغه خلکو سره چې زه وغږېدم هغوی ویلي چې افغانستان کې د جګړه طالبان او هغوی زیاتر ملامت کړل، طبعا هغه د ناتو غړي چې دي
دلته کې قربانیان باندې راشو د جګړې ډېرې قربانیان ځوانان دي په دواړو لورو کې. لکه تاسو چې اشاره وکړه کله طالبان ختم دي ځوانان جنگيږي، کله دې خو هم دي ځوانان جنگيږي وته مخکې لکه تاسو چې یادونه وکړه پنتونو مکاتبو کې هم ځوانان قرباني کیږي. دې قرباني لپاره دی افغانی ابتکار شوې دی افغانانو څونه خپل ځوانانو دل لپاره څونه اراده کړی د څو ودرېږي او خپل ځوانان که دغه جګړه په دوی باندې ورته پل شوی دوی خپل د جګړه ختم کړي د سي ځوانانو څه پیغام درلوده تاسو
ځوانان ډیر زیات د جګړې نستړی دي، ځکه په دې جګړې کې پیدا شوې دي او زیږیدلې دي او ستر شوې دي او نه غواړي چې ټول عمره په دې جګړې کې تیر کړي او دا جګړه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو په دوه خاطر دوی اوس ډېر زیات کوشش کوي چې خپل غږ بین المللي ټولنې ته او د جنگ داخلو ډلو ته ورواوروي چې موږ د دو جنگ پای غواړو. خو هر رقم چې زه ګورم ځوانان ته عمره هغه زمینه او سټیج نه ورکول کېږي چې ورته لازم دی. مګم دوی یو کار چې کړي هغه دا دی چې د ټولو خطرونو سره ټولو مایوسیو سره خپل درسو ته ادامه ورکوي او پیږي چې ستي د دو جنگ حل لاره ټوپک نه بلکې قلم دی او په دو ډول غواړي چې افغانستان ته سوله راوړي. فکر کړم چې همدغه هم سمه لاره ده.
یو خو غږ دی، یعنی تاسو تر اوسه پورې هم په دې مطمئن نه یاست چې ځوانان هغه اصلي تصمیم نیونکي دي په د جګړې او د سولې په مسله کې؟
طبعا چې نه دي. د موږ زیاترین جمعیت د افغانستان ځوانان تشکیلوي، مګم زیاترین قربانیان زیاترین د صحنې نه لري شوی بخش د جامعه د ټولنې هم دغه ځوانان دي چې تصمیم نیولو کې او د دوی د خپل سرنوشت ټاکلو کې ډېر لره پاتې دي. مهم تصمیمونه
تاسو هلته یو برخه کې اشاره دي ته وکړه چې تاسو ویل چې د افغانستان روانه جګړه نو له ترهګرۍ سره له جګړې وتلې او دا د ملکیانو په ضد یو ډول جګړه ده. د امنیت شورا ډېری غړي په افغانستان کې، البته حداقل درې غړي په افغانستان کې سرتیری لري، پوځیان لري او دوی دلته د تروریزم پر ضد جګړه مخته بیایي. څه فکر کوئ ستاسو دغه پیام به څونه دوی لخوا درک شوی وي او څونه به یې په دوی تاثیر غورځولی وي تر څو دوی دغه جګړه په یو ډول د جګړې پر ځای د سولې پر لارو چارو فکر وکړي او دغه جګړه چې تاسو ویل چې د ملکیانو پر ضد باندې جګړه ده د پای ته ورسي، دغه درک تر اوسه پورې د افغان ملکی مرګ ژوبلې نه دوی نه دی اخیستی، دوی درک نه دی کړی چې دا د افغانانو په ضد جګړه ده.
زه فکر کړم زیاترین څه چې ملل متحد، زه باور د ملل متحد دریځ نه وغږیم چې هغوی د افغان جګړې د طرف ښودلې دي، هغه ارقام دي د ملکی تلفاتو زیاتر عکس العملي رول یې لوبولی دی تر څو چې عملي رول وي چې هغه د جګړې ودرېدل او د ملکی ژوندونو او ساتل وي. نو زه فکر کړم چې دغه جګړه نور هوایی حملات او ځمکني حملات دا هغه عملیات دي چې نه په هغو کې تروریستان وژل کیږي نه په هغو کې د ناټو قواوې وژل کیږي، مګم دا واړه دي، ښځې دي او ځوانان دي چې پکې قرباني کیږي د هر طرف نه. ما غوښتل چې دغه موضوع دوی ته یو تصویر وګرځوم چې هغه درک کړي، ځکه همیشه د موږ سیاستمداران ډیپلوماتان او هر برخه د موږ د سیاسیونو چې په دو پلاتفورمو کې په دو سټیجو کې خبرې کړي هغه واضح تصویر نشي ښودی چې هغه څه چې په ځوانانو په وړو تیریږي په افغانستان کې. نو زه فکر کړم دا ډېر مهم و، فکر کړم چې دوی به درک کړي وي او انشاءالله چې امیدواره یم چې دوی یو عملي ګام وچت
کړي. تاسو د امارو په اړه تاسو اشاره وکړه، خو موږ د خپل ملګرو ملتونو نه هم کله چې موږ د امنیت شورا غونډې هر درې میاشتې شپږ میاشتې لرو دقیقا دوی امار وړاندې کوي. ملګري ملتونه هم د افغانستان د ملکی تلفاتو په وړاندې د سیقاتې دریز نه دی خپل کړی، فقط د یو گزارشګر نقش نه لوبي. فکر نه کوي د افغانستان کې
مالته د ایشیا پاسیفیک د ډالیس ته هم وکتل ډپارټمنټ سچ هغه یونمای مربوط کیږي په ملل متحد کې. ما د هغوی ته وویل او د یونمای نقش نه مې لکس نو امیدي وخو ده په دوی حساب چې اکثرا اکسل عملی بنای دلودلی ده تر عملی بنای پوری او همیشه راپورونه دی ملکی تلفاتو نشر کردی دی خو عملی گامونه ندی اوچد شوید. نو به دو حساب موگ آمار تا ضرورت نلی رو بوست، زکر چه حق آمار چه براندکی که حقا پوره و اصلی څه چې تیریگی یا اصلی ارقام چه دی شده غم طول نتریفوی. نو دوگو پاساس دقیق ارقام هم ډیر سختی په افغانستان کې ټولولی او هغه ما هلته یاد کړل چې فقط خبرې، فقط ارقام، فقط جلسې د موږ وضعیت نشي سمولای، سوله نشي راوستلای. دا یو واقعي او صادقانه عمل د ملل متحد د خونه ضرورت دی ورته.
دا ابتکار چې د ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استاذ پتوګل تاسو شوي، څه فکر کوئ چې آیا دا بی باوري بندی ډیره شو په د افغانستان په رسمي مامورینو باندې چې الته دوی واقعي تصویر نه ورکي کدا یو ډول غوړي چې نور هم دې ته انعکاس ورکړي د افغانانو غوښتنې ته ځکه دلته راوکله چې ما راپور د سس وینا واورېده د تفاوتونو وسره د افغانستان د رسمي نمائنده په پرتلال ته راپور کی
دا ابتکار چې شوې د ملل متحد د په 2015 کې 2025 قطعنامه چې د ځوانانو سول امنیت په برخه کې وغه ملل متحد طرفه تصویب شول چې دغه په نتیجه کې نه تنها د افغانستان بلکې د نور ملکونو ځوانان هم چې سه کال اولینه د عراق نماینده هم د ځوانان نماینده ملل متحد تللا خبرې کړلې خو دا ډیر یعنی هغه څه چې تاسو وې د غو خاطر دی چې بیتواری زیاته شوې د افغان سیاسیونو ځکه چې ډیپلوماتیک سټیج دی باید ډیپلوماتان په غو کې خبرې وکړي مګم دوی نورم علاقمند دي چې هغه څوک چې په ملک کې ووسی هغه وضعیت تجربه کړی دی واقعي تصویر وړاندې کړي مغو جلسې ته چې وې د افغانستان وضعیت په اکل خبرې کړي
عزیزت من نشنونده عزیز شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه زنگ بزنین و سوالاتن را از مهمان برنامه ما مطرح کنین. بله شنونده نداریم تا حال. خب بله یک تماس داریم. میشنویم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. صدای ما را میشنوین؟ بله سلام قری صاحب میرمانی ساز غاگ رزی قری صاحب میرمانی اوکی
تشکر در شما اوزاد سلام و رتاس سلام نکم ساز رادیو طول کارکون کابرزون تا تشتاس واغلی مرمانیت واقعا مردار بروی دی که زوانان که دیده به انسان در ملاتیر دی که دی انسان در ملاتیر دی سمی طول بدن بسنگی او که ولکه خراتی نو نامه انسان زړه په مریضی اخته دی واته هغه کار چې ځوانان ته به شوی وای هر طرف کې ځوانان قرباني وکړي په هر طرف کې ځوانان وژل شي د ځوانانو مرشنه چې په پردی ملکو کې خاطر په فعال کې او په نامه پرې نه خورې د نړۍ له مور له نړۍ او مور یې ساندي پر وای مور یې مور ګورکی په ځوان باندې ګورکی کې کوم نه راځي په تاسو ځوانه په تاسو بلدا موږ اوس په سندې زمو څنګه د مینې څخه پوښتنه ده تاسو په اډم ته راغلي یو یا څنګه سفر وکړي تاسو په خپل په افغانستان کې د ځوانانو تر مابین څومره وحدت او امانګي موجود کړه یو خبره ابل پوښتنه ده تاسو تاسو وینا وکړه تاسو د نړیوالو د څومره استقبال سره مخامخ شو او د نړیوالو په شاک سلام الله شوی کرنے کو یہ جوانان تا کار نہ رسوی عمل کے خانہ خبری کی وہ لیکن اقتانی خبری نہ جی اقتانی عمل نہ رسوی سبب میں تو جو جوانان تو کی دولت تو جو جوانان تو کی سب تو جو اور کرے دا
دیر زیت من قیس جن دیوس منا نہ اڑی کنا بلے شون دے دیگام دار مشن کی ہسن بلے السلام علیکم بلے سلام علیکم مشنوین بلے
بلے
بلے السلام علیکم بله بفرمایید صدای شما را میشنوم بفرمایید کی هستین
اسم و تماس
بله اخوندزاده صاحب سلام خوب هستین صد شما خوب بفرمایید اخوندزاده
سلام علیکم مرحبا سلام صاحب سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم مدارم عبدالستار اخوندزاده هستم از بسوری بالامان
رو بکنم سلام بفرمایید
من یک نظر دارم یک سوالم از مهمان محترم شما دارم
بفرمایید
نظر میرسه آقای ارسلان که می جنگ کرده امریکا با افغانستان آغاز کرده اگر امی امریکا 100 سالم با افغانستان باشه پا می 100 سالم شد جنگ ادامه داشته باشه بخاطر که امی شریعت اسلام خدا و رسول امی اجازه را با ما داده که ما از خواهد خود دفاع کنم ما با مقابل از اینا جهاد کنیم اینا که میگن با افغانستان تروریست با افغانستان تروریست نیست ملت افغانستان مجبور مکلف است از سرزمین خود دفاع کنه بر علیه کافران میکنین آقای ارسلان
بله آخوندزاده صاحب بفرمایید سوالتان را مطرح کنین بله
سوال ما مهمان محترم شما یه هستی که نمیگن ما با ملل متحد و اینا کردیم همین ملل متحد نگه خودش به می حادثه جهان نگه دخیل از خودش تحت اثر امریکا است هر کاری که امریکا هر جنایتی به جهان انجام بده ملل متحد صدای خوب بالا نمی کنه به مقابل مسلمان هر جنایتی که انجام بده ملل متحد هیچ صلاحیتی نداره امریکا که از خودش یک تروریسم جهانی
پښتون
پښتون لومړی راشو د ځوانانو د همغږۍ په اړه یو مشکل همیشه یو شکایت همیشه د ولایت سره چې موږ غږی ودا دی چې د ولایت ځوانان یو ډول مرکز سره د مرکز ځوانان له ولایت سره ډېر همغږي نه لري. خوشبختانه داسې سفرونه هم درلود را په کابل کې مو له ځینې ځوانانو سره کتل چې د ولایت ځوانان هم وي. واقعیت څونه د ولایتو مشکل دلته په کابل کې درک شوی دی؟ فکر نه کوئ چې یو ډول زموږ په ټولنه کې دوه دستګي رامنځته شوی د ښار او د اطراف ترمنځ؟
دو جګړې یو ستر واټن د مرکز او د ولسوالیو او د نورو ولایتو د ځوانانو منځ کې راوستی دی، ځکه چې هغه څه چې نن په مرکز کې هغو ته سره کرښه وي بعضې ځوانانو د هغو دپاره ودرې سولې په پروسې کې، هغه سره کرښه نه ده هغو ځوانانو ته چې بعض ولسوالیانو کې دي، او هغوی ته سره کرښه شاید د ژوند حق وي چې هغو نه برخمن نه دي، یو انساني ژوند. نو ما په دو پروسه کې تر څو مې چې وس شوی دی غوښتلی مې دي چې د هغو ځوانانو هغه فکر او د هغوی هغه غوښتنې چې دي هغه هم مطرح کړم، او هلته هم چې غیر رسمی غونډو کې مې زیات یاد کړی دی چې دلته دوه رقم فکرونه دي او دوه رقم غوښتنې دي، او زه کوشش کړم چې په آینده پروګرامونو کې د خپل حکومت په همکاری د نورو مشرانو په همکاری د بینالمللي ټولنې په همکاری هغه ځوانان چې حداقل د طالبانو سیمو د هغوی د کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کړي هغه د دو پروګرامونه د دو ټول فرصتونه نه چې اوس موږ برخمن یو برخمن شي. نو همغږي ډیره مهمه ده که موږ غواړو چې آینده کې یو متحد افغانستان ولیرو، نو باید ځوانان متحد وي په اول سر کې په مفکوره کې په غوښتنو کې او د افغانستان د آینده په هکله هغه مفکوره چې لري په هغو کې. نو زه کوشش کړم چې د هر فرصت نه په استفادې سره دوی متحد شي. او یو بل خبره ده چې پیش دونه چې ما سفر کړی و، موږ یو د ځوانانو د سولې جرګه مو درلوده چې تقریبا د څلور دېرش ولایتو نه ځوانان راغلل، د هر ولایت نه تقریبا دوه ځوانان راغلل چې هغوی د خپل ولایت هغه وضعیت ویل، او هغه ما ته ښه فرصت و چې دوی نه واورم، او ښه فرصت و چې دوی سره یو ځای شي او خپل مفکورې سره شریکې کړي او اتحاد منځته راشي. خو دو نوه فرصتو ته موږ ډېر ضرورت لرو، او کوشش کړم چې په آینده کې هغه ځوانان چې د طالبانو د کنټرول سیمو کې اوسي هغوی هم د دوه فرصتونو برخمن شي.
ډېر ښه. د څه په اړه هلته زه غواړم د اخونزاده صاحب او د قاري صاحب پوښتنې سره یو ځای کړم د دې په اړه چې د نړیوالو استقبال څنګه، او د دې نه چې د افغانستان د یو واقعا د افغانستان د ټولنې له منځ نه یو ځوان ځي او هلته دوی تر لومړی لاس معلومات او غوښتنې او دردونه چې دوی لري هلته شریکي، او بل دا چې څونه واقعیت کې ملګری ملتونه د دې سټیج دی چې موږ وکړو شو خپل غږ نړیوال ته ورسو.
په اول قدم کې پیش دونه چې زه خپل بیانې هلته وړاندې کړم، موږ د افغانستان میشن سره هلته وکتل په ملل متحد کې هغوی دفتر سه، هغوی راته وویل چې څه مفکوره چې نړیوال د افغانستان باره کې لیریم هغه د 1996 کال مفکوره ده، او هغوی حتی فکرم نشي کړی چې یوه ځوان افغانه به راشي په دو سټیج کې به وغږي او وبکولی شي چې هغه نه تنها ځان د طرفه مګم نورو ځوانانو د طرفه وغږي. او دوی بیا هم یم چې واضح تصویر د افغانستان نه لري، خو کله چې بیا ما دوی سره یو ځای وکتل د ځوانانو مشکلات مې شریک کړل، د هغوی پیشرفتونه مې، د هغوی د پرمختګونه مې شریک کړل، ورسره هغوی ډېر یو مثبت فکر کړم چې په ذهن کې رامنځته شو، او د ځوانانو هغه قوت مې وښوده چې هغوی که هر څومره وضعیت خراب وي، که بم لاندې وي، که مرمۍ لاندې وي، دوی به خپلو مکتبو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته به ولاړ شي، او هیڅ وخت به د سولې په خاطر او پرمختګ په خاطر خپلو هڅو ته پایټیکای کینګ دی ودامه به ورکړي. نو یو دقیق تصویر تاسو اوس نشم خوده چې دوی ماته څه وویل، خو غوی تشویق کړلو وی چې تاسو غونډه ځوانان ته موږ نورم ضرورت لري افغانستان کې چې دای تاسو آینده ده چې باید تاسو په خپل جوړ کړئ. او دوم سوال تم که راشم چې د سټیجونه څنګه څومره مخته مفید تمامیدای شي. د مو د ډیرو ځوانانو باورید په شتونه چې زمملار متای تاولار شم، اکثره نو ځوانانو ماتوي چې د هیڅ فائدہ نه لري، او تر اوسه څومره خبرې په سولې په حق لشوي، څومره غږونه اوچت شوی دی، او مخته عملی څه نه دی لیدلی. خو ما ورته ویل چې د یو طلایی چانس مو ځوانانو ته فراهم شوی دی، نه تنها ماته چې سبب تاسو ته وی او مختولو ته دی. په دوی حساب چې حقل ته مختلف سیاسیون دي د خپل اجنډا په هیڅ غږی خپل حکومتونو د طرف غږی هم داسې دی، موږ نماینده خپل حکومت د اجنډا د خوانه غږی حقا غیق چی ده عادی ملکی زوان به حیث چی ده وضعیت که جواند کرده استر شوه ده حقا متفاوت غیق ده. او زه فکر کرم چی حقا به دیر زیاد تاثیر ولیری نسبت سیاسی اجنده او تا نو ده که ادامه ورکل شی وضعی تصویر ده افغانستان وخودل شی یو عملی گام نه پی وارست که بلکه پی یو وقت محال فرصت که بزه و گورم چی فکر کرم چی تاثیر گذار
دقیقاً. د څه پاره تاسو یو لوی پیغام د افغان ځوانانو ویل چې هغه یو ځانای او لوی پیغام شي، لوی غوښتنه دی لپاره چې دوی وکړي شي یو آرام ژوند ولري او تحصیلات او تعلیم ته لاسرسی ولري، نو هغه سولې ته رسیدل دي. ملګری ملتونه اوس دلته چې پروسه د سولې خبرې روانې دي، څه فکر کوي چې ملګری ملتونه په دې برخه کې څونه واقعا او صادقانه مرستو فرصت ورته برابر دی، او څونه صادقانه واقعي همکاري وکړي شي له پروسه سره؟
ما هلته د ملل متحد نه څلور وختنه دلودې چې دوی مستقیمه وي. ما د دوی نه وغوښتل چې یو فعال او عملی رول، نه عکس العملی رول، په افغانستان په سوله کې ولوبوي، د یو بې طرفه بنسټ په حیث د نه تنها خپل دغه شورا د امنیت شورا باید د یو بې طرفه شورا په حیث نه تنها ده چې هغه ملکونه چې په هغو کې د خپلو ملي منافعو دپاره، بلکې د یو تلپاتې سولې په خاطر، د هغو د راوستلو په خاطر بې طرفانه په دو سولو کې گام اوچت کری، او د موږ د ځوانانو او د ښځو د اتلس کلونو څه لاسته راوړنې چې وي د هغوی ضمانت کوونکي وګرځي، ځکه چې دا به ډېر زیات موږ ته په سولې په پروسه کې مفید تمام شي. مګر هغه څه چې ما وروسته د دوی نه واورېدل هغه دا و چې تر څو چې دخیل ډلې په مذاکراتو کې او د سولې په مذاکراتو کې هغوی ونه غواړي، ملل متحد نه شي کوم عملي رول لوبولی. نو هغوی هیلمندی و علاقمندی خود دیر ارتباط لیدی چه چه رول ورکیوی داخل دل پا مذاکراتو که
داخل دل تا که امکا که احیانا دستی فرصت تاست برابر شی لکه ملگری ملتون تا چلاری که دا وستوال و مخالفین سر دستی فرصت برابر شی، نو وستاسو غوختنه بچوی او کم آیا تاسو شرایط هم لازم بولی چه سول برخی که ورندی شی چې دواړه طرف البته سول ته رسول پر شرایط وړاندې کی؟
طبعا ډیپلوماسي اساس دا دی چې دوه طرف شرایط وړاندې کی، او دوه طرف په بعض شرایطو باندې سترګې پټې کړي تر څو چې یو مشترک نقطې ته ورسی چې سوله وشي. زه که دا فرصت پیدا کړم د یو ځوان افغان په حیث، اول خو ما ډیر غوښتي دي چې ځوان طالبان هم په دو پروسه کې شریک وي، ځکه چې موږ دوی سره آینده کې به ژوند کړو. نو زه د دوی نه دا به وغواړم چې موږ ټول افغانان یو، او دغه جګړه چې یو بل په زده کړو، او موږ تنها افغان خلک پکې وژل کیږو نسبت به دو چې خارجان پکې وژل کیږي، د افغانان د چې قرباني ورکوي. نو هغه به دا وي چې یعنی موږ افغانان که دیو بل پزد جنگی و مغمر نور فرصت بحرانه یو لاسونو تا فراهم کی چه در افغانستان پا مسائل که دخالت وکری، او در جگره نور هم پراخشی، او موخ افغانان که غوارو چه یو آزاد افغانستان ولی رو حقیقت چه دی مختول طول افغانان ایدیال دیه، باید پخپل منځ کې یو مشترک غږ ولیرو او یو مشترک نقطه پیدا کړو چې سولې ته ورسو.
خبرونه په ترسیدو ده کلن توګه راته وایي چې ستاسو تجربه او ستاسو دغه وضعیت چې تاسو ولید په افغانستان کې په ملګري ملتونو کې آینده ته د افغانستان څونه خوشبینه استي؟
ځکه تجربه مې د ملل متحد نه وایم، هغه دا و چې موږ افغان ځوانان ځکه چې اوس داسې وضعیت په دنیا کې راغلی دی چې ډېر مملکتونه نشنالست او پاپولیست حکومتونه پکې دي او زیات خپل ملي منافع په هکله فکر کوم، موږ ځوانان فقط هغه خلک یو چې کولای شو چې خپل آینده تغییر ورکړو، نه دا چې په بهرنیو قواو او په بهرنیو فکتورونو باندې تکیه وکړو، بلکې خودکفا شو، متحد شو، همغږی شو تر څو چې واقعي سوله راشي افغانستان کې.
خیلی شکرم خبرونه که ستاسو ګډون څخه ډیره زیاته مننه.
تاسو هم ډیره مننه.
شنونده عزیز رادیو زودی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته آینده خداوند یار و یاورتان.